سلامونه او خې چارې ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د ټایمز اف انډیا ورسپانې د هند استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قونسلي زکی وردګ سره 25 کیلوګرام سره زر نیولې دي. د ورسپانې نن لیکلي په دې اندازه سره زر هغه محل له نوموړي سره ونیول شل شي له دوبۍ هندوستان ته ستنېده. ورسپانې د دې اندازې سرو زرو بیه 13.1 کروڑ هندي کلداري خودلې او زیاتوي. پولیسو د زکی وردګ پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. ورسپانې لیکي پیښه د اپریل په 25مه شوې خو نوموړي تر اوسه ځکه نه دی نیول شوی چې ډیپلوماټیک مسؤلیت لري. ټایمز اف انډیا د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکی وردګ د بیان یوه برخه هم راخیستې چې ویلې دي په دې اړه حیرانه شوي او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې. تر اوسه زکی وردګ او په هندوستان کې د افغانستان سفارت رسمن په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې بشري وضعیت وستر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون یو اعلامیه کې لیکلي د مرستو رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کېږي. په اعلامیه کې زیاته شوې ده د کړکې د عواملو د جوړولو موندل د بشري مرستو رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام بیا ویلي چې په بودیجه کې د خورا ډېر کمښت له امله به له روانې میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امر الله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلافات طالبانو حکومت لوی درسیس فصیح الدین او د نورو چارواکو ترمنځ دي چې اوس یې د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی. خو د طالبانو حکومت میاتل په خپلو لیکو کې د خپلمنځي اختلافاتو موضوع رد کړې ده. پرون یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځایي خلکو د یو ملکي وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. تر اوسه په دقیقه توګه د دې کس وشل کېدو په اړه معلومات نه دی رسنې شوی او د طالبانو حکومت هم چوب دی. خو له دې اعتراضونو خبرو شوی ویډیوګانې کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپلو کورونو ته په ننوتو او خپل سړیو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. د حماس ډلې او جکپوري چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د خپل نوم د خودو په شرط ویلي چې د ډلې او پلاوی بنند می په سلورم آدم مصر پلازمینې قاهرې ته ولاړ شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د وی توریستي ډلې په توګه پیژني ته خبره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو طرحې ته د لیکلي ځواب په بڼه کړی ده. د مصر یوې امنیتي سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ پرون د می په درېمه نیټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر ویلیام برونز له رسیدو وروسته د حماس چارواکي دا څرګندونه وکړي. پرونز د غزې د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدلې ده. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي پرون پر خپل هیواد د روسي د يرغل د اتسوي مې ورځې په مناسبت وویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر اوسه وسې د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زيلنسکي د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې ویلي چې اوکراین له سخت پړاو څخه تیرېدو په حال کې ده. خود په خبره تر دې هم یو بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسول دي. خغلی زيلنسکي دا څرګندونه بیګا داسې مهال وکړي چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسي په توغندیو حمله کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول. روسي د 2022 کال د فبروري په سالي رښتمه پر اوکراین يرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. دا خبر
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې لمون سره میلما دی د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا.
په پایل کې خو ډیره مننه چې مونږ ته مو د مرکې وخت راکړ. مصبا صاحب، تر توای چې نن سبا په افغانستان کې د زندانو وضعیت څه رقم دی؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو سلامونه. نیکی هیله ډیر مهمه مسله همدغه د نن سبا په افغانستان کې، ځکه هغه څه چې ډېره ضربه د جمهوریت له نسکورېدو وروسته او د طالبانو له حاکمیت نه وروسته رامنځته شوې ده، هغه ضربه د مونږ عدلي او قضایي نظام ته په ټولو کې ده. او په دې کې بیا کله چې مونږ تاسو د دې شاهدان یاستو چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ، نو دوی ته د زندانونو دروازې خوشې کړې او په زرهاوو زندانیان چې په ډېر سختۍ باندې تر دې مرحلې رسېدلي ول، دوی خوشې کړل او د دې تبن تاثیر بیرته په ټولنه باندې راځي. بیا له دین وروسته ستونزه دار پیدا شوله چې هغه عدلي او قضایي نظام چې د زندانونو او د جرم سره د مبارزې په حق لکه د قضایي قوې لوی څارنوالي مدافع وکیلان او انجمن کورنۍ چارو وزارت او د تورتغه کسان چې دخیل وله، دوی هغه خپل حقوقي مسیر لمنځه بوته ورته ویوړل شو د طالبانو په واسطه باندې او جزیره بل خواته نو لدینه ورسته چې کله څوک ونیول شول یا نیول کیږي تر اوسه پورې هغه عادلانه محاکمه چې یو متهم هغه حقوق باید په نظر کې نیول شي ولکه مدافع وکیل او دې ته ورته او هغه اصلي هدف د مجازاتو چې د زندان کې د یو مجرم لپاره د مجرم د اصلاح او د ټولنې د ژغورنې موضوع وله هغه ټول خواشنۍ سره چې له منځه ولاړله او اوس دغه لړۍ هغه عادلانه والی چې د قانون پر بنسټ په مستقله توګه او په عادلانه توګه باید مخته لاړه شي په خواشنۍ سره چې دا وضعیت اوس سم نه روان
لکه څنګه تاسو په خپلو خبرو کې ویل کله دغه زندانیان چې خوسي کېږي په ټولنه کې اتمن خلکو سره مخامخ کېږي او هغه عمل بیا تکراري په هغه عمل چې دوی زنداني سوي وو دغه ته څومره د عامو وګړو حق تر په هولندي کېږي که څه هم تاسو اشاره وکړه که هغه غاټو ټکو کې خطرناک خبرې راته وکړه
ډیره مننه ګوري مهمه مسله دا ده چې موږ په دغه ورسته یو کې د دې شاهدان یو چې د درې څلور سو شاوخوا زندانیان خوشې شول اوس خو خبره اصلي دا ده چې د یو جرم رامنځته کېدل د اجتماعي قرارداد د اصل پر بنسټ باندې مبارزه خلکو پورې اړه لري چې سره مجازات ورکړل شي ورته د قانون هم دغه ده البته په تعذیری مسائلو کې هغه جرایم چې شریعت پورې مربوط دي لکه حدود دي او قصاص هغه بحث بیل ده اما کله چې بحث تعذیراتو ته راځي نو دلته د وګړو نظریات په دې کې مهمه دي خلق نیول کیږي خلق بیرته خوشی کیږي دلته وستون زده ده چې د عادلانه قوانینو په نشتون کې عام وګړي نه پیږي چې آیا واقعا مجرمین نیول شوي دي او دا مجرمین بیرته مجازات کیږي او کدا ده چې خدای مکرب بی ګناه کسان نیول کیږي او غیر عادلانه محاکمه ورته روانه ده چې په دې ترڅ کې به د ټولنې د نظم و نظام په ټوله کې تر سوال لاندې راځي اوس په تیر کې چې کله دوی حاکمیت ترلاسه کړ اسلامي امارت حاکمه شو دوی زندانیان خوش کړل پرته له دې چې تفکیک دې کې وو چې کومه هغه سیاسي جرایم باندې یا د دوی په اند چې دوی جهاد بولی یا دوی مجاهدین چې ول د دوی په اساس بل هغه تفکیک شوی او خوش کړی ول نو عادي مجرمین چې ټولنه کې ډیر جرایم کړی ول هغه هم خوش شول اوس هم په ورسته یو کې اندغه حالت روان ده او دلته اوس هم ګړی د دې لپاره چې د منګه قضایا قوه کې هغه شفافیت چې باید وو سی شتون نه لري نو عام وګړي له دې اړخه مطمئنه نه دي چې دغه مجازات به سم دي د مجرمین سم نیول کیږي د نیول کېدو او خوشې کېدو موضوع ده ځکه لړۍ د محاکمې په افغانستان کې لډیره په خوانه لسلو کلونو را پدې خو لیکل شوې لړۍ ده د مختلفو قوانینو شکلي او ماهوي قوانینو پر بنسټ باندې په دې معنی چې چیرته یو څوک یو دعوا لري یا ریزیل لیکلو نو در دی محکمه تر حکم پوری او که څوک چیرته یو مرتکب دی او جرم کیږي حتی مخکې لدې چې یو شخص د جرم مرتکب شي کشفی نه هدونو وظایف ده لکه د پولیسو دا ټول لیکل شوی باندې نه نو اوس د منګ اندېښنې هم دي ته دي چې کله چې دغه ستانداردونه یا اصول په نظر کې ونیول شي نو طبعا عدالت کې لته د سوال مسله مطرح ده نو لازم ده چې دغه سیستم جوړ کی تر څو پر بنسټ کې څوک باندې کیږي چې به ګناه باندې نشي او په زمين کې ګناهکار خوشی نشي ځکه ګناهکار معمولا مجرمین دي مجرم باید محاکمه شي او بی گناه کس که چیرته باندې کیږي هغه عقده اخلي د ټولنې په مقابل کې فاصله اخلي او ستونزې را جوړي
یو خدای مسله ده چې مجرمین له زندان خوشي شوی بدون له دینه چې د غوډي هغه قید تکمیل شي دا بل په زندان کې یو زنداني کوم حقوق لري چې هغه باید مراعات شي نن سبا د خبرونه خبريږي چې په زندان کې له بندیانو سره نامناسب چلند کیږي
او دا ډیره مهمه مسله ده ګوري زندان زندانی هم موږ په جمهوریت کې قانون ورته درلودي زندانونو د چارو پورې مربوط قانون و او د زندانی یوازې هغه حق محدود کیږي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی جزاګانې لکه احتیاطي تدابیر لکه په خپل جزا نقدي جریمه او د تورته مثلا که یو چا په حکم کې جرم د جنایت وسی ویل کیږي چې مثلا لاس کاله به دا قید وي د دې ترڅنګ مثلا انتخاباتو کې اشتراک نه کوي یا ځینې مدني حقوق ته سلبيږي هغه د زندانونو ادارې یوازې هغه څه کوي چې د محکمې د حکم پر بنسټ وسی ځکه اساس محکمه ده قاضي ده قاضي حکم کوي دوی اجراءات کوي نو اوس لدینه ور هغه هر محدودیت کړي او چا په راضي په دې ازادیانو راضي هغه خپل جرم کوي نو زندان لکه څنګه چې د اصلاح ځای ده او هدف د زندانی کېدو دا نه ده چې څوک بدله واخلي، انتقام واخلي او کینی رامنځته کړي، بلکې اصلاح ځای ده. نو ټول حقوق عادي لکه عادي وګړي پرته له دې چې هغه ازادي سلب شي، له ټولو عادي حقوقونه لکه صحي خدماتو، لکه د تحصیل، لکه د نور ورزش ته زمینه مساعده شي، او دا فضا داسې فضا وسي چې دا پکې بیرته یو سالمه شخص ټولنې ته راوړاندې شي. نو په خوشنۍ سره چې منګه مسائل خبرې ګل کې شکنجی دی په زندانونو کې، لکه په خپل سر توقیفيږي، لکه پرته له دې چې جرم معلومه وو سی شخص ډیر وخت په توقیف کې پاتې کیږي، دا هغه موارد دي چې د زندان کې دو او د زندان د مجرمینو سره د مبارزې په هغه اصلي اهداف سره په ټکر کې کړنی دي، او لدی نه باید مخنیوي وشي.
او که مخنیوي ونی سي دا کومه بدې پایلې درلودلی سي؟
پرته له شک ګوري عدالت د یوې ټولنې لپاره ډېر یو اساسي عنصر ده. که چیرته نه پلی کېږي، ټولنه منفي خوا ته بیایي او ستونزې راولاړوي. نو دا په داسې حال کې ده چې پخپله طالبان د دې ادعا کوي چې وطن اشغال و، بې عدالتي کېدل، دوی به بندیان کېدل، په لوی لاس به نیول کېدل، او دوی راجک شول په مقابل د نظام کې. اوس خبره دا ده چې که چیرته دوی د عدالت لپاره زمینه سمه مساعده نه کړي، نو خلک به عقدې رامنځته کوي، خلک به اعتباره کېږي نسبت نظام ته، او بالاخره د نظام په مقابل کې کېدای شي راپاڅېږي، پرته له هغې نه ډار په زړونو کې رامنځته کېږي. د دوی د مشروعیت مسلې کې طبعا هغه مورد چې دوی ته مشروعیت ورکوي د خلکو د ارادې موضوع ده، د رضایت موضوع ده. نو چې رضایت سطح راټیټېږي، خلک ډارېږي، او دا په نړیواله سطحه باندې هم ستونزې راولاړوي. بې له هغه نه هم افغانستان تر اوسه پورې یوه هېواد په واسطه په رسمیت نه ده پېژندل شوی. خو دوی که چېرته د عدالت موازین عادلانه نه کړي، په نړیوالو ملي او شرعي اصولو سم برابر نه کړي، شفافیت پکې رانولي، نو دې کې شک نشته چې دوی به په خپله په اوږد مهال کې به ډېر غټو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کی، او د مخالفینو لپاره به زمینه دې ته مساعده کی چې د نظام په مقابل کې راولاړ شي، او دا به ډېرې ستونزې راولاړي.
که تاسو د ښځو موضوع ته له دوی سره په زندان کې بد چلند کیږي، خبرونه دام وایي چې مثلا ښځې نشته د ښځو د نیولو لپاره، نارینه ښځو نسی بیایي، دا څومره له اسلام سره په ټکر کې کېدلی سي؟ څومره دوی حق تر پښو لاندې کیږي؟
ګورې، اصل خو که شریعت ته راولو، که نورو قوانینو ته راولو، مدونه قوانینو ته، اصل خدا ده چې شکنجه نه په شریعت کې شته، نه په عادي قوانینو کې شته. نن سبا دغه ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی ده، لکه د ډي این ای سیستم او د فینګر پرنټ او د نشانې انګشت او د ته ورته، چې دغه جرم چې رامنځته کېږي، جرم مجرم آثار د خپل پریدي، او دا په ډېر سادګۍ په مسلکي څارنوالانو پولیسو په واسطه باندې دې ته زمینه مساعده. اما خبره داده چې دوی چې کسان نیسی، او بیا ادعا به خوشتپ دوی باندې، ځکه از خزینه دوی نیولی دي، مثلا په خپل ویلی دي چې تر دې حدا پورې چې دوی باندې حتی تجاوزونو ادعا به هم شته دي. اوس د دې لپاره چې دغه ادعا به له منځه بوزي، مونږ چې کله د جمهوریت بحث کوو، په جمهوریت کې یو مسله داده چې د شفافیت لپاره تضمین نشته لري، مثلا ازادي د بیان د مثلا اطلاعات ته د لاسرسي حق ده، او د تورته مسائل دي چې خلک ته اطمینان ورکوي چې که خدای مکړه کم څه خرابای نه کیږي. اوس که ادعا لیوي خو ادعا کیږي په خپل اشخاص چې د اسسته شوي دي، لبل خو نه دسیو میکانیزم چې بیرته د شفافیت لپاره صحیح تضمین وکړي شتون نه لري. نو مدني ټولنې شتون، د رسنیو شتون، د دوی لاسرسي په دې ټولې پروسې ته، او په زمین کې د موضوع قوانینو د ښو شفاف او عادلانه قوانینو شتون، د مسلکي کسانو شتون، د مستقلو کسانو شتون چې به طرفه کسانو سي د عدالت په تامین کې، یو د هغو تضمینونو له جملې نه ده چې بیرته که څوک ادعا هم کوي چې ظلم پې کېږي، یا مثلا پې ګناه بندیانی کېږي، لکه ځینو ښځینه وو چې په رسنیو کې ورباندې ډېر بحثونه وشول، خپله یې غږونه اوچت کړل چې ګویا له دوی سره ناخوالې کېږي، یا دوی سره شکنجه شوي دي، او پروسه یې عادلانه ده. نو د دغو ټولو د مختبرلو لپاره دوی ته لازمه ده چې سیستماتیکه لارې د حل ورته په نظر کې ونیسي.
اکثره وخت طالبان دا خبرې ردوي چې په زندان کې بد چلند نه کېږي. آیا دا د تېښتې لار یا معقول دلیل کېدلی سي؟ له یوې خوا خلک عملي مثالونه لري، له بلې خوا دوی وایي چې نه، زندان کې هر څه تامین دي او د هیڅ حق تر پښو لاندې نه دی.
ستونزه خو هم دا ده چې د دې لپاره چې یو ټولنه کې نظم رامنځته شي په دغه دولتونو په سطح باندې غیر دولتي نهادونو ته هم زمینه مساعده شوي. دغه این جی او کانسپټ اندغه ته وایي چې نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز. د دې هدف هم دا ده چې یو د فشار د قوې تر عنوان لاندې د دولتونو د کړنو په مقابل کې ودرېږي. یا مثلا اپوزیسیون دی خو هغه سیاسي هغه سیستم منګولرو احزاب شتون ولري صحیح منظمه توګه هغوی به د اشتباهاتو ته متوجه کي او مختزي. اوس خبره دا ده چې دولت خو په هیڅ کله په هیڅ عنوان باندې حتی ډېر پرمختللي دولتونه د خپلو ستونزو د خپلو هغو کوتاهیو چې په خپل اداره کې رامنځته کېږي د دوی په مقابل کې دوی ځانونه غلي نیسي، خپلې ستونزې خپله نه وایي. نو دو ته لازمه ده بیا نورو پرمختللو هیوادونو مدني ټولنو ازادي د بیان ته او لاسرسي د اطلاعاتو ته د حق او دې ته ورته مسایلو ته یې زمینه مساعده کړې ده. بیا په نړیواله سطحه باندې ستونزه نشته. اوس خو د اسلامي امارت لخوا نه وضعیت رد کیږي معمولا، اما د خلکو لخوا ادعا د نړیوالو لخوا ادعا داده چې دا وضعیت سم نه ده. ولی دې لپاره چې هغه استانداردونه یا هغه معیارونه چې دغه ادعا را بنده کړي یا به طرفه خلک لاړ شي مانیټورینګ وکړي وضعیت تر کنټرول لاندې راولي او پکې نظر ورکړي، چې کله دا شی نه وي نو طبعا د بې عدالتۍ لپاره زمینه مساعدی کیږي. د خبرو باندې خلک باور نه کوي او همدا ستونزه ده چې خلک ډاریږي. خلک ولو که عادي کس مو شي که مثلا خو جرم خو طبیعي پدیده ده، یا قصدا یا سهوا یا حالت کې سره جرم لاندې راځي، یا مثلا دلته خو افغانستان کې خو نورې مونږ ټولنیز ستونزې لرو که یو څوک په چا باندې ناحق هم ادعا وکړي او هغه زندان ته واچي نو هغه به سرنوشت پاتې او دا خو بیا د حق سوالونه مسله ده.
یو بل موضوع ده چې زندانیان نسي کولی خپل کورنۍ سره تماس ونیسي، تر ډېر وخت دوی ورکی دوی نه مني چې دوی ویلي دي دا څومره د دوی حق تر پښو لاندې کړي.
او خو ګوري مونږ یو اصل د اساسي قانون خصوصا یو د شمه ماده دي د لسوادات هم کې اصل دا درلوده چې د محاکمه باید عادلانه وسی. مثلا بل اصل دا و چې توقيف په خپل سر باندې موسی، د تر څنګه تعذيب د انسان منه ده، شکنجه د انسان منه ده، قانونيت د جرایم مودې ته ورته. نو د عادلانه محاکمه یو رکن دا ده چې یو متهم باید مدافع وکیل ولري، هغه باید یو سلسله اساسي حقوقونه لکه د خپل کورنۍ سره د اړیکې موضوع چې کچته او جرم مرته منسوب کیږي توقيف کیږي، باید هدا اقل کورنۍ په جریان کې شي. د دې تر څنګه سکوت اختیار کی، ی سکوت په دې معنی چې حق د سکوت، یعنی چې دغه کم که ولاو کم متهم په جرم مهم وسی تر څو چې مدافع وکیل شتون ونه لري یا هیڅ کولای شي چې هیڅ مونږ وایي، هغه د سارنوال پورې مربوط ده چې څنګه دا جرم په باندې ثابت وي. او همدغه رقم سره لړۍ باید د قانون پر بنسټ وسی، مثلا قاضي به طرفه شخص وسی، مدافع وکیل او شتون ولري، خپل ته هغه قانوني میاد په نظر کې ونیول شي، دې ته ورته شان. نو اوس که دا په نظر کې نه ولکیږي کورنۍ سره اړیکه نه نیول کیږي، دا ټول خپل ذات کې د عادلانه والی د پروسې سوال لاندې راولي او په مرور زمان باندې دا ټولنه کې ډیر زیات ستونزې نور راولاړي. او خوشنۍ سره باید وایو چې دغه حالت شته. دا په تیر رژیم کې مو او هغه هم غندلی ول، جمهوریت په وخت کې هم د ستونزې ولی کله به چې امنیت ځینې کسان ونیول په میاشتو میاشتو به هلته ول. په داسې حال کې چې د توقيف موده 15 ورځې ده، بیا که چیرته د ضرورت پر اساس باندې تر 15 ورځو نورې پورې تمدیدېږي. ولی مسله دا ده چې په 15 ورځو کې دا قضیه باید محکمې ته ولاړه شي او محکمه کې فیصله قاضي پرې فیصله وکړي، د دې لپاره چې خلک بې ګناه په توقيف کې پاتې نشي. خو دا موضوع اوس حتی داسې قضایاو ته ده چې هغه رسنیز کېږي او ټوله نړۍ ورته سترګې په لارې وي، مګر یو څوک په میاشتو میاشتو پرته لیدې شي بیا بېرته راخوشي کېږي او هغه هم بې ګناه یا مثلا معمولا بیگناه را خوشی کیگی. دا پخپلا حق تلفی دا دی آم و اگرو دی دینا باید مخنیوه بشی.
آخر که حکم نظام تا باید تاسی مشوره چی؟
دی من خو حکم نظام تا مشوره داده چی که دی دیل پارش تداوم را منستشی دی نظام، زکر برستال دیر وقتون و افغانان حدی اقل یو نسبی امنیت لاسرسی پیدا کرده ده و خلک خوشحال پاتیشین و دوی دی ملی مشروعیت لپاره زمینه مساعده که فرصت دی برابر که نظام دی قوانین پر بنسټ برابر که اغا انتخابات چی دوی ور سرستون زلری هغه انتخابات دی نکی، خو انتخابات تا دی زمینه مساعده که چی خلک اراده پکی خیلشی او پوی کسان دی راولی قضایق و قاضیان دی مسلکی کسان راولی به طرف کسان دی راولی، یعنی اسلامی امارات کم تحریک پوری چاړه کم قاضیان دی هغه دی لري کی زکه غی استقلالیت نکیږي او تجربه او متخصص کسان دی ولی نهادونه دی بیرته د سی را پیوړی کی چې لکلوی څارنولي کی د کار وکي دا د جرم سره په مبارزه کې لوی څارنولي ډیر مهم نقش لري پولیس ته د خپل مسولیتونه ورکي یعنی نهادونه دی را جوړ کی قوانین دی را سم کی اشخاص دی مسلکی کسان وروزی او وګماری نړیوال سره دی سازش وکي هغه څه چې نړیوال ته ورته توجه دل کړي خزو حقوق دی ته ورته خصوصا د عدالت په تضمینه ول کی دا هغه موارد دی چې کدی په نظر کې ونیسی زه یقین لرم چې هم خلک تری خوشحالیږي هم نړیواله ټولنه بهاني هم بندیږي او هم د دوی د تداوم لپاره دوی به د سر کمی دی ډیرو نیوکو نه خلاصیږي ماته به مرتیانی چې زه په دې باندې نیوکه وکم یو بلته به یو افغان چې زوریږي هغه به نه زوریږي نو دې ته ورته ډېرې ښېګڼې دي په دې کې باید په نظر کې ونیول شي
ډېره زیاته مننه مس په صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا و دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و دي حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځه کې چې یاست الله ممال او ملګری
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي دا ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
ازادي رادیو 14 ساعته
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه ز سید شنوارایم او د تیرونی مهمه سیاسي ټولنیز او جالب تحولاتو ته ځانګړي شننې و مې ورستمو هر کله کوم دا ونی له هند خبرې کې چې لالوتکو ټانکونو موټرو او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي د دې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنۍ په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوه ده ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په ساته هي د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وکړي فرانسې کې بیا په یوې ورځ کورونو د لیلامې دوه حال هم درته وایم خو تر هر څه لومړی د تیرونی د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی متقی او پدری او بینومه هوادونه د داعش د ملاتړ تور وای یو داعش تولیدي بلې تمویلي او بلې هدف ته رسي خلکو پختله چې نومې ولې ناخلي پاکستان بیا د طالبانو لملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړی دي
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر احمد خان متقی او وختل چې طالبانو باندې په بخښنه غوړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي البته نوم یې نه دی یاد کړ او دا ویره باید دوی احساس کړي لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل پاکستان پناه ورته پاکستان یې پر رګ رګ کې نیوتل دی اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی
فرانسا کې په نویمه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولېز په لور فرانسا کې لومړی مقام لري خدای و د سیسو بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي
دا هغه مغرضه کړی و دي چې په لوی لاس مختلف چې دلته افغانان بدنام کړی او افغانانو د تدیر ژوند تیر کړی افغانانو د تدیر نیک نوم ساتلی دا
دوی زین نه لري د زیاده ستونزې سره مخ دي تیر شپه هم همدغه سیمو څو ځوانان چې هغه د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان و، هغه د یو نیر ترڅنګ ود کېدل چالتہ د انسان څه چې هغه د زناور تک هم مالته سخت یو داسې یو چې ویره د کیږي
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هي خون کی تورنه وای افغانستان کې پربندي مرمنو جنسي تیرې شوه طالبان ردی فعالانو د پلټنې غوښتنه کړي
نو داس خوم نتیجه طالبان چې هر څه کوي یو تورستي ډله ده هر څه کوي نو موږ په دې باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندي یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکې ودغه موارد ته
ابو طالبان هم یو منظم قوت نه لري یو سازمان ته قوت نه لري د دې په ګروپونو کې یعنی د دې په سکونو کې وسم د پخوانیو ملیشو قمندانان زیاته اندازه ونډه لري او دغه جنایتونه چې په ټول لري چې هغه د دې محافظ و امیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جنرالان تشریف لري ممکن دغه سرویسي
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د راپور تړه باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یا لو ترڅنګ د دوه یهورو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې د ځان باندې بند تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي نو د دې نړۍ پاپانو ګورو به آیا صرفه وکړي
کابل تتللی د اروپایي افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې د جرګي مملاتړ او ستاینه کړي د جرګي غړي وایي د نجونو خونځي پرانستو لپاره هلې ځلې کوي
د نجونو د خونځي په اړه باندې هغه زموږ د دریز ملاتړ کړی دی او ویل دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لار ومومو
سپیږی د خلک دی او راډلې دی په کټ کې چې په دغه فارو ژوند دی نه په اروپا کې د چانو مایندګان دي د پاسګان کې د چانو مایندګان دي د خپل ملک د چانو مایندګان دي د خپل کلی په څو په تلالاو بابا وایي
بیا هم ستړي مشي د طالبانو د خارجه سیاست دزګه په لمړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې گاونډي هیوادونه لاس لري د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاک ګډ سوداګریز فورم د پرانیست مراسمو ته وینا کې د چا لنوم اخیستو پرته ویلي د مهال افغانستان کې د داعش زالې لمنځه تللې خو په وینا یې چې درې گاونډي هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمينه برابر کړې چې یو یې بشری قوه ورکی بلې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیوادی بیا بریدونو کولو ته رسی متقید نور طالب مشرانو په چیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نور ته ضرر نه رسی او نور هم غواړي چې افغانستان کې لورانکار کړنو لاس واخلي
افغانستان کې الحمدلله د داعش ته نسته متاسف ونه یو درې ګاونډي هیوادونه نو واسه نه برابر راځي په یو ځای کې د داعش په اړه
طالبان د غندنی او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نه سیادولې باوجود چې پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي په طالبانو باندې نیوکه کوي خو بل مقابل طالبان نوم هیڅ کله هم په صراحت باندې نه یادوي خصوصا په رسمي مواردو کې په ورستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وغوښتل چې په طالبانو باندې په بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې اوسېدل پاکستان پناه ورکړه پاکستان یې په رګ رګ کې ننوتی دی اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی
وی ویلی چې زموږ په ژوند کې یو ډېر مخکښ کړی دی.
حضرت دوی د دې ریایت کړتم کې یو کو قزان یعنی چی
دا په داسې حال کې چې لدی